دا مشال اړیکو په بل خبرونه کې ز ګل ایاز او عیسی کمیری درته هر کله وای دا وخت په خبر کې د سحر الله سبحانه جي دي په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شاملې او تبصرو ترڅنګ نيزه کلتوري خبرونه د مشال رډبي مجله هم تر خبرو کولمړي بعد د دې سات تازه خبرونه وو لمړی د خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د امنیتي پیښو کې نه فوجیان او وژل شوی دی د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د تحریک انصاف ګوند یو سل درویشت غړو استعفا منظوري ورکړي او د روس بهري بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده د خبرونو تفصیل په شمالي وزستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې نه فوجیان وژل شوی دي په میرامشاه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال لوتی ویل چې د تخیلو په میدان سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په ګاډي برید وکړ چې په نتیجه کې و فوجیان وژل شوی دي د زیاته کړه چې د اپریل په 14 د شمالي وزستان په میرالي او اشام سیمو کې په دوو نورو پیښو کې دوه فوجیان وژل شوی دي د فوج اماړي کو څنګه د میرالي او اشام سیمو د پیښو تصدیق کړی دي خو د تخیلو بریت پاړای سن دی ویلی د دوی په وینا د فوج په ځوابي کاروایي کې ځینی وسلوال وژل دي خو کرش میرای معلومه نه ده د داخلو بریت ځمواري تر اوسه پورې چا انده مندلي دا بریدونه په داس حال کې شوی چې د فوج وایان میجر جنرال بابر افتخار پون په راولپنډي کې خبري غونډې ته ویل چې په قبایلی ضلع او بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په روان کال کې یو سل اتویش ترهګر وژل دي
پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی ضلعوں کی طرح گرو دامنیت خراب کوششوں نے کڑی زمن زوانانو او افسرانو دا کوششوں نے ناکام کڑی دی
په دې رسو کې په قبایلی ضلعو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتی زیاتې شوې دي او دواړو لورو د مر ژوبلې ادا هم کوي د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلي دي چې د پارلیمان قائم مقام سپیکر په حیثیت د تحریک انصاف ګوند یو سل درویش غړو استعفا منظوري ورکړې ده قاسم سوری پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د دوی ته استعفا د نیګران سپیکر په حیث موصول شوی او د پارلیمان قواعد او ضابطو لاندې منظور کړی دي د اپریل پر 14 نیمه شپه د قومي اسمبلی له 320 څخه یو سل څلور او یا غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ د اپریل په 14 د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د دغه ګوند پارلماني غړو په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د قومي اسمبلی ټول غړي به استعفا ورکوي په همدغه ورځ د دې ګوند ټولو غړو استعفاوي ورکړي بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو بل مخکخ فرخوابي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د مرستیال سپیکر قاسم سوری لخوا د استعفا منظوري وروسته قومي اسمبلی سیکرټریټ په رسمي توګه نوټیفیکیشن خپور کړی دی د ویل چې د استعفا منظوري وروسته په هیواد کې عام انتخابات ناګزیر شول اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو د اخستو یا فارن فاندینګ مقدمه کې درخواستونه خارج کړي دي او د انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په دیشتو ورځو کې دننه د مقدمه فیصله واوروي د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پخوانی بنسټګر غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته درخواست ورکړی وو چې پکې د ګوند پر مشرتابه د خپل فعالیتونو لپاره له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پوري کړی وو د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی په تحریری فیصله کې د تحریک انصاف لخوا اکبر اس بابر له دې مقدمه څخه د لری کولو او د مقدمه ریکارډ ورکولو څخه منې کولو درخواست رد کړ د دې مخکې انتخاباتي کمیشن په جنوري میاشت کې د تحریک انصاف ګوند درخواستونه مسترد کړي وو اسلام آباد های کورټ د انتخاباتي کمیشن حکم نامه په خپل ځای ساتلی ده. اکبر اس بابر دا داوه هم کړی و چې تریک انصاف ګوند په کلنې محاسبه کې هغه بهرنی بانکي حسابونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن پټ کړی ول چې د پیسو ترلاسه کول لپاره کارول. خو د پاکستان تریک انصاف ګوند مشرانو په بیا بیا له بهره د چندو اخستو تورونه رد کړی دي. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو این ڈی پی وای چې د 2020 کال د اگست له میاشتې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووډ 19 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ڈی پی په ټویټر باندې لیکلي چې د دغو ناروغانو 95% نارینه او 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي دي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک سر ډول کولی شي له کووډ 19 ناروغۍ ځان وژغوري له 1,600 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي چې په افغانستان کې له ضرورتمند کسانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د اپریل پر 14 نه وخت ویلي دي چې د ماسکو وا په نامه بهري بیړې په تور سمندرګي کې د فوزي عملیاتو پر مهال د زیان رسیدو له وجې ډوبه شوې ده. د وزارت په وینا بهري بیړې ته زیان رسیدو وروسته ساحل ته رسولو پر مهال د طوفان له وجې ډوبه شوې. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونو تیره ورځ دغه کیختۍ په توغندۍ ویشتله. د روسیې د جنگي بیړۍ چې د پلازمې د ماسکو په نامه پیژندل کېدله یو سیمبولیک ماتې په توګه لیدل کیږي چې د دې میاشتې په پیل کې د اوکراین له شمال څخه د خپلو ځواکونو ایستلو ته اړ شوي وو. دا د مشالو ډی خبرونه. قدرمنو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ساسي پام د لومړی رپورت په لور راګرځو. په شمالي بلوچستان کې په دریو بیلابیلو پیښو کې نه سرتیری وړل شوی دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي مشال رادیو ته ویل چې د شمالي بلوچستان په د تاخیلو کې د اپریل په 14 وسلوالو په بریت کې و امنیتي سرتیری وژل دي. بل لوري ته د اپریل پر 14 د سیمې په میرلی او اشام کې په بریدونو کې دوه فوجان وژل شوی دي. د فوج عام اړیکو څنګه د میرلی او اشام سیمو کې د فوجانو د وژل کېدل تایید کړي. خو د تاخیلو بریت په اړه یې سندې ویلي. د دغه بریدونو ذمہواري چا اندامندلي؟ نورحال عمر وزیر راکوي.
پامیرام شاه کې د فوز یو افسر چې لارسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجای نه وغوښتل نامای واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو بریت کې وو پاکستانی فوزیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي بریت کړي. د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوزی افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سفاهی کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او سفاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلی او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو بریت کې یو سرتیری وژلې او په میر علی خدی کې یې د سنایی پر دلار یو بل سرتیری وژلی دی چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول 9 فوزیان وژلی شوي. د فوز عام اړیکو څانګې ISPR هم رسنیو ته د شام او میر علی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړی. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړی او 100 وسلوال یې وژلي خو کارا شمیر یې معلوم نه دی. د تاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلی. خو تحریک طالبان پاکستان په میرلی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا کړې. خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړې. د اپریل په 3 نیټه امنیتي سرتیرو په داخلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علی په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون 4 وسلوال وژلی ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال لري تاسو غوږی د پاکستان فوز او وان میجر جنرال بابر افتخار وای ته ریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوي او په روان کال کې په قبایلی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو سل 28 مشکوک ترهګر وژل دي. نو موري پرم په راولپنده کې خبري غونډه ته ویل چې دوی د هیواد کورنۍ امنیت ته توجه ورکوي او د دې لپاره د ترهګرو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د فوز وای د سرګندوی په داسې حال کې کړي چې تیر کال په نومبر کې حکومت او ناقانونو ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې اوربند باندې سلا شوی بل خو د ډزبندې مودې پوره کېدو وروسته مذاکرات ختم شول. نورحال اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د اپریل په 14 په پندای کې پوځي سر دفتر کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار خبري غونډې ته وینا کې وویل چې د وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات ختم شوي او دا وخت په قبایلی ضلعو کې د هغوی پر ضد عملیات روان دي. بلوچستان میاشتو کې په بلوچستان او په قبایلی ضلعو کې ترهګرو د امنیت خرابولو ډیر زیات کوششونه کړي او زموږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکامه کړی دي او دروان کال په لومړی او دریو میاشتو کې مو یو سل 28 ترهګر وجلی او 200 مو نیولې دي او دې دوران ونه وی پوزي ځوانان او افسران شهیدان شوي دي او د ترهګری ضد زمون کامی جنگ به ان شاء الله د اخري ترهګر د خاتمه پوری جاری
اخري دهشتګر کې خاتمه تک جاری رہے
گی. د لهغیر سو چې تیر کال د نومبر په 8 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت اعلان وکړو چې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په دزبندۍ لاشوی او د هغه وخت د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 9 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق وکړو او زیاته وکړه چې په دې هواد کې د امنیت په خاطر یې له دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. خروست بیا د هغه وخت د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد اووی چې له طالبانو سره د دوی مذاکرات ختم شوي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د امنیت په چارو کارکونکو خبريال رسول داول نه د تحریک طالبانو او پاکستان ترمنځ په مذاکرات او پختل نو هغه اووی
مخکې کوم نه مذاکرات خبري روانې شوې وي. حکومت په ستا باندې باقاعده چې کوم مذاکرات وا ختم شوي دي هغه نه رسته بیا په وڑا کچا باندې کوم چې مقامی مشران دي ملکان دي د یو خپل کوشش وکړل دوی خوسته هم لاړل الته کې ملاقاتونه وکړل خو الته ورته خصم ریزلت د تحریک طالبان دی طرفه راونه و تو ځکه چې هغه ډېر غټ غټ ډیمانډونه دي هغه یو خوده کې دیانو ولا معاملې ده سو پورې هاشمي نیوي نو هغه د سیمه مذاکرات ته تیار په نظر ناراضي او بل طرف ته هغه ګارانټر والا معاملہ دا چې ګارانټي به سوکه خلی ځکه چې دلته کې ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان سره معاملہ دا دلته کې هغه ورته وای چې موږ له بده سره ګارانټر راکوي چې هغه موږ ته قبول وي. نو فلحال د مذاکراتو امکانات ډیر زیات یعنی امکان نه لري چې مذاکرات وشي.
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د امنیت د چارو شنون کې ریټایر بریګیډیر سې نظیر نو پختل نو هغه وي
کوم حالات روان دي هغه دا دي چې حکومت مذاکرات په یو سطح باندې کیږي بل طرف ته داسې بندین هم آزاد شوي دي چې هغه په داسې جرمونو کې یا په دغه تور کې هغوی بند کړی شوي وو. درېیمه پکې دا هم ده چې د هغوی ځینې مشران هم چې هغوی سره سمننه شوې وه په دې باره کې خو په هغې کې ځینې ټي ټي پي چې کوم قیادت و هغوی سره په ځینې خبرو باندې ملګرتیا نه وه نو بیا دا خبرې ورانې شوې. لیکن د مذاکراتو دروازه او کپولی سطح باندې بند ښکاری لیکن په وړه سطح باندې کولاو ده او بل طرف ته د جنگ چې کم تاو تریخواله دي په خپل ځای موجود دي.
بل پلو په خبری کانفرنس کې میجر جنرال افتخار بابر زیاته کړه چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودی غزول نغواړي هغه په خپل ټاکل شوی وخت تروان کال د نومبر په 28 نیټه خپل دندې ریټایرډ کیږي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ورته تاسو غوږی د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې د بدامنې پیخي ډیر شوې دي چې ورسره د سیمې ولس د ویری او بې یقیني سره مخ شوې دي. ځای خلک وایي چې د روجي د میاشتې په لومړی لس ورځو کې د یوې خزي په ګډون اته کسان د تشدد په پیخو او خپل منځي ترپګنیو کې ورل شوې دي. دوی ځاتوي چې په ډیرو سیمو کې خو وس خلک د شپې لکوره د وټلو نه ډډه کوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او ترپګنیو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي او په نږدې ورځو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم ترسره کړي دي. نور تفصیل د شاین بونیری په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا په لګي مروت کې یو خوا د وسلوالو هلې ځلې توند شي دي، نو بلخوا د خپل منځي ترپګنو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلکو ته ځاني او مالی تاوان نوړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د رواني میاشت په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د سلور وسلوالو د وجرې ادا هم کړی ده. د لکی مروت بازار یو دکاندار ملک وقار بیگا مشال لیډو ته ویل چې سیمه د بدترینې بدمنې سره مخ ده او یوازې تیر کال د تشدد په پیښو او تربګنو کې خواوشا 300 کسانو ژوند بایللی دی. نوموړی زیاتوي چې د بدمنې له کبله ځینو کسانو خپل کاروبارونه هم نورو خوندی سیمو ته منتقل کړی دي.
2021 چې تقریبا 300 نه پاسا جوانان، بزرگان او مشومان په ګولۍ وفات شول. د ټوپک استعمال پکې وسو او دا رمضان چې شروع شولای دا او تقریبا 8-9 قتلونه وسل او زخمیان سل بچي 10 په ټوپک باندې. نو دکانداران پریشان دي، کاروبار مزنه ور کوي او ډار ډار نه کوي. غټ غټ بزنس مینان لاړل شیفټس ول اسلام آباد پېښور چې کاروبارونه کوي، دلته ډاریږي د دغه جنگ جګړو نه، د بدیګانو نه، د توپکو نه، د ډزو نه، هوائي فایرنګانو نه. حالات ډیر بدتر.
د سیمې یو مقامی خبریال شاکر بیٹنی بیا وایي چې د وسلوالو د هلو زلو سره سره د خلکو خپل منځي ترپګنې او د ناموس په سر وجنې هم ډیرې شوې دي. خو د انتظامی او مقامی مشرانو لخوا د هواری لپاره اړینې هڅې نه ترسترګو کیږي. نوموړی نور وایي چې سیمه پراخه ده، خو د پولیسو او امنیتي سرتیرو شمیره دومره نه ده چې هر لور ته وضع په قابو کې وساتلی شي.
عدالت چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي، د مځکې پټي په سر باندې کیږي او معمولی خبرې مې تو چې بچان کور کې جګړه وکړي یا بچان په لار کې سره شخصي، نو په هغه باندې هم جګړه کیږي، بیا توپک راواخلي او بیا ډزونه شروع شي. لکه مروت عدالت چې د جج خوا ته بهر کمرې مخ ته یو کس په پیستول ډزونه کوي او په هغه کې یو کس مرسوي، د بازار مولودی محفوظ، عدالتونه مولودی محفوظ او کلی خو کوامه چې الته خو هر وخت جګړې وی لانجی وی. لکی مروت پولیس هم ډیر زیات کم د زکه چې لکی مروت آبادی زیات ده او پولیس ځوانان ډیر کم دي سره.
بل خو پولیس چارواکي وایي چې د امنیت پر ځای کول لپاره زی په زی عملیات پیل کړی دي او دا خلکو مخنیسی چې ل قانونا سرغړونه کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن بیگا مشال ریډو ته ویل چې د زمکو په سر د جګړو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ هم پیل کړې ده او هڅه کوي چې ستونزې په مقامی کچا هوارې کړي. نوموړی زیاتوي
ملټنس شته متحرک دي، خو د دې د پریوینشن لپاره په لکی مروت کې شکر الحمدلله مونږ ټول پولیس چې د سکیورټی په لحاظ سره الرټ دي. هیڅ صدا سي وکوه به انشاءالله چې نکیږي او چې چرته کیږي نو هغه ته موږ بیا د فولادي سینې سره بیا ولاړ یو. دلته مسلې د جایدادونو د خلکو جایدادونو مسلې دي او په هغه جایدادونو په مسلو کې دغه قتل مقاتله چې کوم دي دغه وارداتونه اکثر کیږي. لکه زمونږ په ټول علاقه کې په سراونډینګ کې هر وخت به تاسو ته په هر ځای کې سنا سه په ځای کې د پولیس ناکبندي هم ملاویږي، غشبم خو اکټیو ملاویږي.
لکی مروت د خیبر پختونخوا د بنو ډیویژن زله دا چرته چې لتیرو 1200 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او تشدد لوی پیښې رامنځته شوې دي. د یادونه وړ ده چې په کال 2010 کې د لکی مروت په یو کلی کې د والیبال په سیالیو په یو ځانمرګي برید کې ل اتیاو ډیر کسان وجل شوي وو چې ډیرې ځوانانو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروا رکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنگلوی
کورتومتراجو و دارلینگ دی سعیم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
د جنوبی ولسان انګور اډی سیمې اوسیدونکو د لارو تړل کېدو له وجې خپل سیمو ته تک کې ستونزې لري. د سیمو اوسیدونکو مشال لري ویل چې انګور اډی سره سره کنده کې د اپریل پر 11مه د طالبانو پر ضد فوځي عملیاتو له وجې سیمې ته تلونکي لارې تړل شوې دي. د جنوبی ولسان مرستیال کمشنر امجد میراج مشال لري ویل چې په سیمه کې پر سرتیرو د برید روسو له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره لارې تړل شوې او انګور اډی لارې بندې پرتې دي. بلخوا په مکین سیمه کې پرون امنیتی پوسټي سره نږدې سړک غاړې چاودنې کې څلور فوجیان ژوبل شوې دي. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې اورو.
د سویلي وزیرستان انګوراډا سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلې دي چې په 11 اپریل په سرا کانډا سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ جګړې نه پس پاکستانی چارواکیو د 13 درې ورځو نه د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې او انګوراډا سیمه ته د تاګ روتاګ ټوله لیارې بند کړې دي چې په واجه یې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. براکشے دے انگیراڈا اسے دن کئی حضرت علی مشال ریڈیو تا ویائی
پھر دے مخا طلبون سے جنگ کھڑا ہو دے پاکستان دے آرمی سارا پھر ہم آباد دے ہیلیکاپٹر رغل انگیراڈا کے بغیرینا بندے شیلنگ ورک پھر ریزے ما من ریزے پارا مونو تا زکی ما من لیردو دے خامرانگ داغا بندو غن گتینا بندی پتا دا غرینا کل دا کل دا کل دی کا دلی دا سرکان دے دا بازر تا نشیر سمائے بازر کے در سامان برم دا رجیتا منگایی دو لیاری سے بندی یورو دا تا کیلو پرتا ور پی کیلو ته خالد ته ماتر خالد ته جو تا کی تر رات او شای نه بلای ویجی د فارق کی
کو دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا وویل چې په پوز بنے د برید نا پاسا افغانستان سره سرحدی دروازه تړلې شوې دو او انګیراډا تا د تاګ رو تاګ لیارې خلوصې دي.
تا خو مونږ ته رپورټ شوې دي شو کې د بول سکیورټی د پر آرمی باندې حمله شوی و نو د انګور د اډې والا کوم
تحصیل برمل سرا کانڈا سیما دے پاکستانی پوز او تحریک طالبان پاکستان وسلاول ترمانز دے ڈازو نے بدلون پر نتیجہ کشے دے پاکستان پوز میجر شجاعت حسین او سپاہی عمران خان وجل شوی وی او حوالدار منیر او سپاہی عامر پر ہرجلی شوی وی او دغی برج ذمہ واری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمہ محمد خوراسانی مانلی وا. بل لوری نن سحر لاسنی میں بجے د سویلی وزیرستان ماکین تابئی سار کلندر پوزی پوسٹ سرا د سڑک پگوڑا خواندی بم پوزیوں نے تا ور چاو دے دلائی دائی چپنا تجاگ شے یہ سالور پوزیون پر ہر جلی کڑی دی پا ماکین کشے دے خوفیہ ادارے چرواکی دے نوم نجا وطاولو پلاوج مشال ریڈیو تا دے دگی بامی بریت پخلائی کڑائی دائی دے ماکین سیمے تابئی سار کلندر پوسٹ سرا پا پاکستان پاکستانی پوزی سرتیریو دے بامی برید ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان مان لیے دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا جمعہ ورزی 19 پروگرامنا
دا مشال ریڈیوی مجلہ
پلسنی مو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پ یو بجا
تان دے ہلے
پ دونی مو بجو
روخانہ مستقبل
پ پاو کم درو بجو
حجرا
پ درینی مو بجو
د زوانانو خق
پ سلو رو بجو
پوهن وای روجی ډیری اوګدی دی او ورځی هم په ګرمې دی دوی نو باید په پښمنی او روجماتی کې د خوراک ته خاص پاملرنه وکړل شي. په دې کې خوراک سره سره په سمتوګه آرام هم شامل دی. د روجی میاشتې کې غذایت پوهن سم مشورې ورکوي. تفصیل یې د شبیر مجان په دې رپورت کې اورو.
په خبر کې د غذایت ماهر فهد الله شاکر وای چې باید روجا کې په خپل خوراکونو کې د سبزیانو میوه زیات استعمال وکړو او غوړو یا تیلو کې تریدل سیزونونه ځان وساتو. کم چې په عمومي توګه هر کور کې د روزه ماته په وخت ډیر زیات خړل کیږي.
روزه چې څنګه ماتيږي نو اول دی چې په کجور باندې شي د شربتونه چې کم شو یا اوبه شو یخي اول کې چې کم خلک ډیر اوس کې نه دینه پرېس پکار دی د سردای چې میده ډک شي او میده کې چې کم هغه تیزابیت یا کم اسیدز دی هغه ډایلوټ شي نو بیا هغه خوراک مغه سي انسان نشي کولی او هضميږي مغه سينه.
د دې په وینا پښمنی کې د چا خلونه ځان وساتل شي د روزي با نډیر تند لګي او نل وگا او میده به هم سموي.
د پښمنی ټایم کې مونږ له پکار د زیات نه زیات خوراک چې کم دی هغه کې سبزياني او فروټس وي سره مونږ سب ماستو هغه ضرور پکې شامل کو. ماستو په وجه باندې دا چې هغه زموږ میدم لکټیک ساتي او هغه سره سره چې کم دی د اولګي یا د تګینه مونږ زیات تر بچکی.
د پاکستان زیاتره برخو کې د روزي میاشت د اپریل په درې مشوره شوې ده او دلته دا وخت د روزي دورانیا خوشا سورلس نیمه غنټې ده او زیاتره میداني سیمو کې دا وخت موسم اوج او ګرم هم دی. د موسمیات محکمه وای راتلونکو سوروزو کې موسم نور هم د ګرمېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په پکتیا کې د پکتیا غک په نوم یو سیمیز رادیو لول لسکلن فعالیت رستو خپل خبرونه درولې دي. د یاد رادیو موسولین وای کچری پر راتلونکو کې ستونزې هواري شي نو بیا به خبرونه پیل کړي. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فیډریشن د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا واکته رسیدو رستو په دې هواد کې شپږ سوه درویش رسنې او څخه درې سوه اتلس له فعالیته ولوېدلې دي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د پکتیا غږ په نوم یوې سیمه ییزې راډیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې درولې دي. پکتیا غږ د ملي راډیو وروسته په هغه ولایت کې له لومړنیو راډیوګانو څخه ده چې شاوخوا اوولس کاله وړاندې نشرات پیل کړي ول. د پکتیا غږ راډیو د خپرونو مدیر ذبیح الله ایوبی مشال راډیو ته وویل په دې رسنۍ کې شاوخوا شل تنه نجونې او نارینه په کار بوخت ول چې اوس بیکاره شوي دي.
د پکتیا غږ راډیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکوونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې ورستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغه رادیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه و متړله.
په پکتیا کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه ولایتي مسؤول او د ژوند د سیمه ایز رادیو مشر اصل زازای وایي په اوس وخت کې هغه نړیوال بنسټونه چې د رسنیو په برخه کې کار کوي او په افغانستان کې د رسنیو ملي بنسټونه چې په خوای د رسنیو د ملاتړ غږ اوچت کړی وو هغوی ته باید دي چې د رسنیو د ځان بسیاینې په اړه ځینې اقدامات وکړي.
دغه دوه ادرسونه چې کولای شي یو نړیواله ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي هم هغه بنسټونه چې د افغانستان په کچه د ملاتړ چیغې وهلې نن ریښتونی وخت را رسېدلی دی. دوی باید په دې کې جدي ګامونه پورته کړي چې حداقل هغه رسنۍ چې اوس پر ولایت کې یو یا دوه یا درې پاتې دي هغه خود سقوط دولت نه وژغوري.
بل لوري ته په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې پکتیا غږ راډیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې بندې کړي او کله چې دا ستونزې حل شي بیرته به خپل نشرات پیل کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمتزی وویل پکتیا ولایت کې رسنۍ آزادانه فعالیت لري او هیڅ رسنۍ ته کوم ګواښ نه دی متوجه.
داسې خبرونه ورکول شوي دي چې دغه ولایت کې د پکتیا غږ په نوم باندې کومې رسنۍ نشرات بند کړي دي. نو په دې کړ باندې ټول ته ډاډ ورکوو چې یادې رسنۍ د موقت وخت لپاره د اقتصادي ستونزو له امله نشرات بند کړي دي. البته دغه نشرات دوی کله هم چې د اقتصاد برخه ورغېدله نو بیرته به خپل فعالیت له سره پیلوي. نور هیڅ کوم ستونزه په دې برخه کې شتون نه لري.
یاد دی وی په پکتیا کې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون پنځه راډیوګانې او یو تلویزیون خپرونې لري. که څه هم له پکتیا غږ راډیو مخکې د دې ولایت کومې رسنۍ فعالیت نه دی درولی خو په خپرونو کې کموالی راغلی دی. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته له شپږ سوه درویشتو رسنیو څخه درې سوه اتلس له فعالیت لوېدلي او تر دوه زره پنځه سوه ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي او یا یې له ویرې خپلې دندې پرېښې دي.
مرشال لري تاسو غوږی رپورت مو واردلو. تاسو ته قدرمن ودونکو دا یو څو مهم خبرونو لنډیز هم واورو چې په شمالي وسان کې په دریو بیلابیلو پیخو کې نه حفاظیان وړل شوی دی. په میرانشاه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط پر مشرل ته ویل چې پروند د داخلو په میدان سیمه کې وسوالو د امنیتي سرتیرو په گاډي بریټ کړي چې پکې و فوجان وړل شوی دی. د دې یو ورځ مخکې د شمالي ورسان په میرالی او شام سیمو کې په دوو نورو پیخو کې دوه فوجان وړل شوی دي. نو په مجموعي توګه په دوو ورځو کې نه فوجان په شمالي ورسان کې وړل شوی دي. د تخیلو بریډ زمواري تر اوسه پورې چاند نه بندلي. بلخوا د بریټونو په داسې حال کې شوی چې د فوج وایر میج جنرال بابر افتخار پون پر او پلنډي کې خبري غونډې تبیلې دي چې په قبالي ضلعو او بلوچستان کې د وسلوالو او پرزد عملیات روان دي. روان کال کې یو سلته بشتره غر وجلې دي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستيال سپیکر قاسم سوري د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیث د تحریک انصاف ګوند یو سل دربشت غړو د استعفو منځوري ورکړې ده. قاسم سوري دا خبره پرون په ټوئیټر پاڼه کړې ده. بلخ اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو خستو مقدمه کې درخواستونه خارج کړې دي او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړې دي چې په دیشت ورځو کې دننه د دې مقدمه فیصله واوروي. اوس لږمن سره سم درته ونیزه خبرونه د مشال راډیو مجلد خبرو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونیز موږ همکار نجیب امیر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجله ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې په خبرونه کې د ننګرهار د یو ممثل فضل الرحمن شمس او د خیبر پختونخوا د یو لسی سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره مرکه د پیر محمد کاروان یو تازه شعر او د لیکوال باسین کاتب یو تنزیه لنډه کیسه درته لرو. دا ورېدو لپاره د مشال رادیو سره اوسه. په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ سره سم د موسیقي د هنر ترڅنګ ځینې نور هنري فعالیتونه هم ټکنی شول، لکه د فلم او د سټیج ډرامو. د هنر لوبغاړي هم لګړنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول. په ننګرهار کې هم د ننګرهار تھیاتر په نوم یو ټولنه د تیرو شلو کلونو راهیسې فعال و چې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو لپاره به په بیلابیلو موضوعاتو سټیج ډرامې وړاندې کولې. فضل الرحمن شمس چې نه یوازې د سټیج ډرامې لوبغاړو بلکې ډرامې به هم لیکلې او په همدې هنري فعالیتونو یې د ژوند بیړۍ تر ساحل رسوله. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې نوی نظام یې په کارونو او ژوند څومره منفي اغیز کړی دی.
مسله خدا سده چې یوازې ځان بنه یادو په مجموع کې په یو هیواد کې چې نظامونه بدلیږي را بدلیږي په هر څنګه باندې په هر برخه باندې هغه خپل تاثیرات لري. نو زمونږ دغه برخه چې کوم و نو دا خو د سټیج ډراما و، فلم و، او رادیوي پروګرامونه و. دغه نظام کې زیات همدغه برخه متاثره شوله، ډیر زیات تاثیر راغلی دی زمونږ په لوبغاړو په ژوند باندې. د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې زمونږ خو همدغه یو د دا آیت ذریعہ وا
شمس صاحب کدارا ته وای چې د غتیرو شلو کلونو کې چې تاسو دلته پننګرار کې اوسېدلې زما د معلوماتو ترمخه کوم دولتي ماموریت هم تاسو نو یعنی معاش تاسو نو دغه سټیج درامې به چې تاسو جوړولې تاسو د ژوند بیړې په چلیدل
خو په خدا سي او چې مختلف اداراتو کمپنیانې وی لکه اعلانات به وو، تلویزیونی اعلانات به وو، رادیوي اعلانات به وو، سټیج به وو، موساتو به بعضی پروژې ورکولې او هغه پروژې به موږ لوبولې. حالان دا چې هغه داسې یو پروژې وي چې هغه زموږ د ټولنې ته ډېرې اړینې وي، ډېرې مهمې وي، ځکه د ټولو هوی پروژې به وي چې هغه کې د تعلیم دپاره کار وپکې د بشر حقوقو. نو دغه پروژې به موږ لوبولې او دغه پروژو په لوبولو سره هغه کې به موږ کار کولو، یو څه عاید به لاسته راتللو. نو اوس فی الحال خو هغه پروژې چون نړیوالو ځان یو طرف ته کړی دی نو بس ګور کو خدای پاک مهربانه دي، نو حالات خوش بیا به مغه پروژو ته پته مې یو دولتم چې چنوس امارت راغله دي، نو د امارت په وجود کې تر ټولو لویه خبره خدا ده چې مونږ تر ټولو نه زیات غوښتنه د امن کول، نو الله دې امن راولي بیا به خپل کارون ته دوام ورکو، خو فلال متاثر یو.
ښه، تاسو سره په دغه ننګرهار تیاتر ټولنه کې تقریبا سو غړي او لوبغاړي وای، او اوس هغه په ننګرهار کې دی او کنه زنیشته او زنیوتی؟
دلته موږ سره خو په تیاتر کې ډیر لوبغاړي وو، تقریبا د شلو نه زیات وو، او د عمر په لحاظ باندې په هر کچه یعنی د هر عمر کسان موږ سره وو، چې د ماشوم نه نیولې تر سپین ږیري پوری کسان موږ سره وو.
نو زنانه هم تاسو سره وي په دغه؟
نه زنانه نه وي، خو کله کله به چې ضرورت پیښ شلو د نورو ځایونو نه، یا د کوزي پښتونخوا نه، یا د کابل نه کوم پروژه کې به ضرورتونه موږ هغې نه ګټه پورته کوله. خو په ننګرهار کې موږ زیاتره ښځینه ته به چې کله ضرورت پیښ شلو موږ د خپلو ملګرو نه به داسې یو کار به مو اخیستلو چې هغه ته به موږ زنانه ګټه به ورته کولو، او هغه زنانه کرکتر به لوبولو، چې ښځه او نر خو په ټولنه کې موجود خلق وي، بې ښځې خو بې مېرمنو خو ټولنه نیمګړی وي، نو هغه اړخ به بیا موږ په همدې خپلو ملګرو باندې پوره کولو. چین دلته خو یو سنتي ټولنه ده، دلته زیاتره چا زړه نښه کولو چې ښځینه طبقه او ته دومره اجازت نه و چې په تیاتر کې یا په سینما کې ولوبېږي. خو بیا هم موږ هغه نیمګړتیا ډېره نه محسوسوله، ځکه موږ خپله هغه نیمګړتیا په یو نه یو طریقې سره پوره کوله.
ښه، اوس د طالبانو حکومت په تلویزیونونو باندې بهرني سیریالونه، ډرامې او سندرې او د هر څه بند کړي، که چېرته اوسنی حکومت د تاسې نه وغواړي چې خپل پروډکشن وکړي، یعنی ډرامې جوړې کوي، واړه واړه فلمونه جوړ کړي او د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې، تاسې دې ته تیار یې؟
نو دا خو د ټولنې ضرورت دی، که چېرته امارت وغواړي او موږ ته بغیر د هغې د غوښتو نه، لکه تقریبا داسې د اجازت خبره ده، او اوس خو موږ وکتل چې افغان فلم هم برحال دی، نو که ضرورت پیښ شلو موږ نه غوښتنه وشوله، موږ د ټولنې مطابق لکه څنګه چې پخام د ټولنې د ضرورتونو مطابق پخام چې کوم شانته ډرامې جوړې کړې دي بیا هم هغه شانته جوړولی شو. هغه د ما خو مخکې هم ویلې چې زموږ یو سنتي ټولنه ده، د دې هغه هغه کلتور او فرهنګ او عنعنات په نظر کې نیولو سره، او چون امارت دی اوس خو مخکې موږ چا خبره مسلمانانو اسلامي ټولنه ده، او بیا هم هماغه شانته د اسلام په چوکاټ کې موږ کار ته حاضرې شوي.
د ننګرهار د کاریا ممثل فضل الرحمن شمسو چې د مشال لډو خبریال باز محمد عبد ورسره مرکه کړې وه. درنو اوریدونکو، وروسته درته د ولسي سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره هم مرکه لرو، خو اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوو. د دې کیسې لیکوال باسین کاتب دی، نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې، طنزونه او خاطرې خپروي. دا کیسه هم موږ د ښاغلي باسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او لاغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو. مسافر دی ورکه شي، کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي، او لوبیا چې خورم مسافر را یادېږي. کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو، یو چای هم نشوي دمولې، بلکې اگې په خولې خو په شرمونو به شرمولې. زه چې اوم نو دومره هم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزد د کړي وو، دا نو د خدای پزل او کرم او چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل. مخم چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیکته ور واچول، او چمچه به مې پکې تا وکړه. کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وجون کې هوسانه په خوله، نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوالې را سره شریکو، د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتره ژوندۍ کوله. زموږ همسایگان چې وو دوی کشمیرانو، چې یوه ښځه او میړه او درې بچیانو، یوه انجلۍ وه او دوه هلکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو. میړه یې ټکسیوانو، بچیان به یې مکتب او کالج ته تلل، او د خزه کار دا و چې دوی ته به هوسانې پخولې. یو ورځ دا او یک شنبه ده، سخت بارانی ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل خار کې اوسېدل تتللو، او کوم چې په کور کې و د وی چې زمې ماما کړه زم، خو پام کړه چې دیک ته لوبیا وانه چوي، ځکه چې د ماما خزه مې راته ویلې چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دینو له کوره ووت او زه په کوټه کې تلویزیون ته پرېوتم. اوس نو د ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي که مایچه پلو، زعفران پلو به وي که سبزی چلو، خو لګیا یم په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم. لنډه ی دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښې ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیرا بابا پلی بخته ورشه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلی دیش کې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچ کې مې را خلاص کړ. اخ اخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو. په دې دریم دشکی کې بسوی چې را خلاص مې کړ نو تنکۍ بنډۍ دی. ما وی یا الله، ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې یو څو مړې وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بلته خزان موړ کړو، خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. خچ موړ شوم په ګیډه کې مې ځای پاتې نه شو، نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دې شم له نعمتونو چې دا ګیډه دې لږ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شوم د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غوره او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خمه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې ښکلې بوټۍ کې خوده. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ یې راته ویل، مولا نصرالدین نه یې د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه راورسوي. هغه چې لږ بېدینه غوندې ووی چې خدای په لندن کې مړه ګېډه لوبیا نه در رسوي او ته یې د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی څه کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور میں ٹھک ٹھک کر دا دے چی کشمیری خزا پا خپل راووتا. دا ادب پا دیرو لوڑو خانو کی میں پا وردو جبا غوڑ سلام ورتوا چاو. خزی وی چی تو خوزا منگ امسایی بچیا. ما وی او ترو ری منگ ستاسو امسایگانیو او افغانانیو. دا دیر وقت نمی پا زڑک کی تاوی دل چی او خق قابلی پلاو پوخ کم او تاسو تای راوڑم چی دا امسایگی حق مو داشی. خوب مگ مساپران و مجردانیو طول ورس پا کار و پا سبقه کی مصروفیو. نن می لگ وقت پیدا کرد او دا دی دا پلاو و کفته می تاسو تا راوڑی. او بیا تاسو کشمیران خو زمونږ تربوران یې. خزه چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورې دي نو په ډیره مینه او اخلاص سره نه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. میرا حضرت میرا چې سبا شو کاری ورځ پیل شو، نو زه او ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی استومانه راستون شوم نو د غمخانی ملګری مې له وخت تر رسیدلی و. زه هم ورسره کېناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تېره کړه. لا مې ستړیا وتې نه وه چې ملګری مې وی پاسه چې وږیم او لوبیا شپکی. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډیر ستړی او ناسازه وم، ورته مې وی چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې ووزي، وړم دې چکن شاپ ته او خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تېرې شوې، ما وی پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم چې ور مې بېرته کړ. د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغ کړل چې څوک دی؟ ما وی د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر څو چې مونږ هلته اوسېدو د جمعې به درې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه را رسېدل. تنزیه لنډه کیسه موریدا چې لیکوال اباسین کاتب ده. اوس درته د خوږژبې شاعر پیر محمد کاروان یو خپل شعر وړاندې کوو. دا دغه تازه شعر ده چې پر رواني روژه میاشت کې لیکل او زموږ همکار بشیر غواخي درته خپل غږ کې وړاندې کوي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې په تله دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روخان وو. ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، لکه ګل به په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشي بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به د تندې ټکولې، دروازې به د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبی هم پخی بچولی، ل میگی نبی هم پخی بچولی، پلا سونو کی زور د پهلوان وو. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ وو، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ وو، په څپو با سمندر د د پشان وو. خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړه کې توا من هم و سلوا هم، مستغنی چې د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندي خوب وو، د روژې د روژماتی غوندي خوب وو، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مندکی په لټون باندې کاروانا مندکیږي یو پتیګو کې غمه غمه انسانو یو سړی به بس په دې را باندې ګرانو په اختر کې هم رنگ د رمضانو
خو چې د پیر محمد کاروان شعر تاسو ته وړاندې کاو اوس ترته د ولسی سندرغاړي ظاهر ماشوخیل مرکه وړاندې کوو. ظاهر ماشوخیل د سندرو خپل یو خاص او ځانګړی انداز لري چې په کلو وجرو کې خلک ډیر خوښوي. هغه په ساده موسیقي کې چې رباب باجا منګي تبله او د تور تنور اوزار په کې وي سندرې وای. د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزی دا غوي څنګه ته ورغله او یو خوګ بندار ورسره کړل.
بیر ما شو خلصه بالله خو دې تاسو ډیر خوش بد در نصیب کی خدای دې صحت هم در کی تاسو نه روغ شو ولا ډیر خفاو دا ام د سیخ ملګری به شاید په دوا به کې مونږ ډبل دوا کوو چې مونږ خفین یو ګنه مونږ خوریدون کی مونږ مینوالی خو بیا هم دغه د هنر لپاره شکر دې تاسو د وجه نه ژوندې ده او دا نن کوم په نشترال کې وګورنو په دې نشترال کې دا د نن کده پیښور هنرمند ناشته د ننګرهارم پکې ناشته او د کونړم پکې ناشته دا صرف او صرف تاسو هغه مینه ده شاید مونږ عام خلک چې کم دي د کونړ او د ننګرهار خلک راو یو ځای نکو تاسو را یو ځای کړو دا موجوده وخت کې زمونږ چې کم کلیوالو هنر او ربا پیان وو تبلیان وو چا به مونږه والو اکثر د کلو خلک به سوق به د ګاړو مستری او سوق به مطلب دی چې ګلکار خو را مخام کې به وځي شو جره کې به محفل جوړ کړو هغه محفلونه کم شو او ډیر که کمی دو طرف روان دي آیا په هنرمندانو کې څه کمی دی او کنه دا شاید په مونږ کې څه کمی دی
سبا زړه چې ګار شو کنه چې ربا پونه خو ولا چې سم کلو کې ډیر دی یار خو غ مینه پکې نشته یا
دا ول ستاسو په خیال
سو یم کله مخ کوم چې پکلو کرا غون شو کنه همدا کلیوال ربا پونه بوډی را مزه په پروژو کې کوله کنه اوس یو بل سره خلک ډیر د غم ساتي یار چې ربا پلوت کی کنه بس وی زه بغیر مې مپش به بل نه منیا او په خوانو خلکو کرا سی کارو کنه چې د یو بل به احترام ډیر زیات کولو یا دا چې موږ سره سره وکړه دا موږ کې به غزل هم نه ویلو کنه کنه مونږ پیزه شپکاله زما خپل استاد سره تیر کې کنه په داغه مخ کې بچه ما غزل ویلو خبره تل وای او ما زبته نه دغه کېدم یار
شرمیدم
به نه دا سه نور مشران لکه کلمه مسیب شو کنه دا سه نور د دې مخ کې ولا کوم تر غزل خوان راکې یار اوس پوریا
خو تاسو فکر نه کوئ چې مخ کې به هر هنرمند ک یو ځای ته بتلو ګوچ هغه ته به دغه پیسې هم لګډیر ملاوي دي خو دومره زیات هغه کمرشل شوی نو دومره ځان زیات نه خرڅاو
بالکل
چې ګنیر زده خپل هنر یو چا باندې برنه خپړیا خرڅ کما یا به یو داسې سندره به ادب سندره وایم چې ګنیر زګه چې ګنده ما ته پیسې راکې او زه به ادب وکم
بالکل
اوس او هغه هنر کې څه فرق دی
اوس څه به ځکه کاری چې پیسې خو درکې کنه پیسې او هغه ارسنګ شاعری هنرمند دی وای او په خواله ذکر چې زار سړی خپل خپل یو دغه یار لکه احمد خان خپل لینو هغه بل چالان نه کولو دا عبد الله جان خپل لینو هغه چاله بل چا غزل نه ویل خپل یو هغه جوړ کړو لکه دا ذکر چې تا به کوم غزل غوښتو کنه تا په غمینه بوتلو چې هغه سویل نه هغه بوتلو دا بل چا غزل به نه ویل یا اوس خدا سکاره چې یو غانه دغه شي کنه او ما غانه لا ناس نی باجه ته چې ته چالو کړی یا په خو دا لر نو یا در سړی خپل خپل لغو تر نه پورې زم نه چا غزل نه ویم یا
خپل نه تخلیق پکې
خپل شاعری خپل دغه یو زم ما چې کوم استادان دی دغه زم ما یو د حسین استاد یو بغیر مشانه ما یو
کنه
دا درې نیم سو تر زما لا راکړی دی درې نیم سو تر زه
دا
وړه
دنیا
درکړی ها دګر حمزه بابا دګر ساحر دګر خیبر دې درې نیم سو کې دګر رحمان بابا دګر خوشحال بابا دګر خاطر ناظر اتحاد اقرار
هر چاته خپل خپل انتخاب کړي
لکه دا انتخاب چې ما کومه به حساب وکړم ماته درې نیم سو تر راکړی
دا یوازې بغیر استاد
ها بغیر استاد او دا سي مال چې خپل استاد د خپل نکتر زونه راکړیو کنه د پلار هغه پلار عبد الله جان نامو ریډیو باندې کدا غزل لري چې سړګي می غم جل بل کلو
اونیکي
اونیکي ګلستان بابا شاعر مال استاد زه دین ډیر زیات متاثر یم یار تکه چاغی خپل یو
بنیا ته وزيات نزه زما په خیال باندې خو اکثر ډیر هغه شنت مخک بچي وو وسغه شنت په خپل نو زیو کڅه وجه سده
نه نه مې په لغه خوزو خو دا مخ خپل خپل وريدون کې دی یار
بس مغه ته
او کنه اوس خدای هر سړی خپل خپل وريدون کې دی کنه موږ نه دې کاله زم کوم وريدون کې دی ابا مزابه بوري ابا گلستان بابا بوري ابا خاطر بوري کنه رحمان بابا بوري عبدالحمید بوري عبدالحمید پېژنه
دیر دلمید مومن
موشیګاب شاعر ناز خیاله
دیر ناز خیاله
وی دا خو زد زل په خیال په زړه ملال کم عبدالحمید بابا وی ویګنی زهر د مار کله په مار خورزی هجه او دوم ربخ کله حمید لري ناسه چې د عشق په تور تړلې یو سر تورزی
سر تورزی
الله یبال خوشاله سی خوشاله
له ظاهر ماشوخیل سره مو د مشال رادیو د خبريال شهنواز ترگزی خبر اوریدي او زرته د ظاهر ماشوخیل په आवाज یو سندر وړاندې کوچی ور سره به د مجلې دا غنه هم پاته ورسیږي نو خپل قربان جی بامیر ته اجازه ورکي او تاسو لدی سندر خوان وخت
ورکوی نماز ولدا مال کی ٹکرو نہ ور غمگین کی رحمت وائی قدرت خلا منما
غمگین کی رحمت وائی قدرت خلا منما
غمگین کی رحمت وائی
قدرت خلا منما
دباج خل شوندو لرنگ نا ور کوی
نماز ول د مال کی ٹکور نا ور کوی
می دز سر ل گزار نا ور کوی
نماز ول د مال کی ٹکور